افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوچې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونه هم پکې ځای سوي دي. ځینې راپورونه هم خبرو چې تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. د جرمني خبری اژانس د نننی راپور له مخې دغه اداري ویلي دغه هیوادونه باید ډاډمن کړي له هغو کسانو سره به انصاف کړي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د ښځو د حقونو مدافعان، اکاډمیک شخصیتونه او نور فعالان په عامه د انتقادونو له کبله نیولې دي. د دې سازمان سرمنشي اګنیس کالامرد ویلي ګڼ کسان چې په خپل سری ډول نیول سوي د درملنې امکان نه دی ورته برابر سوی او له خپلو کورنیو سره د لیدلو اجازه نه ده ورکول سوی. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې طالبان یا اراده نه لري یا هم نه غواړي د هغو پیښو په اړه څېړنه وکړي چې د دوی غړي د بشري حقونو پکې په سرغړونو تورن سوي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنز د خبرو پر تر سره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په تر سره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي هیڅ کارجمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي خو د محصولو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د اردن پاچا عبدالله د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین ته په کتنه کې ویلي چې اردن د سوریې پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو په وړاندې د مبارزې لپاره مرستې ته اړ دی. د اردن پاچا پرون یکشنبه په عمان کې له آستین سره په کتنه کې د سوریې په جنوب کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشاو د حضور په اړه د خپل هیواد پر اندېښنو خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر د یکشنبه پر ورځ عمان ته ورسېد او تمه کېږي اسرائیل ته د سفر پر مهال د هغه هیواد پر مشرانو شر ولې چې په لویدیځه غاړه کې کړکیچ کم کړي. آستین به وروسته مصر ته ځي. د امریکا یو دفاعي چارواکي چې د نوم نشول په شرط خبرې کولې ویلي آستین به له منځني ختیځ د امریکا د ملاتړ تعهد څرګند کړي او ډاډ به ورکړي چې امریکا به د دوی دفاع ته ژمن پاتې وي. په سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتونو شاوخوا 10,000 پوځیان دیره دي چې ویل کېږي هدف یې د ایران د نفوذ له مخنیوي سره مرسته ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ومنله چې د دغه هیواد په ختیځ دونباس سیمه کې روانه جګړه دردونکې او چیلنجونکې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي بخمود ښار چې په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د توپونو په ډزو زیات ویجاړ سوی خلابان کړي. زیلینسکی پرون ناوخته په خپل ورځني ویډیو کې ویلي زه غواړم په دونباس سیمه کې د جنگیدونکو سرتیرو د زړورتیا، پیاوړتیا او مبارزې ځانګړې قدردانۍ وکړم. هغه په دې سیمه کې روانه جګړه تر ټولو سخته، دردونکې او پیچلې وبلله. دغه جګړه د بخمود ښار پر شاوخوا متمرکز ده. هغه ښار چې شاوخوا 10,000 اوسیدونکي لري او روسي ځواکونه هم له ګڼو زیانونو سره سره د دې ښار د نیولو هڅه کوي. د بنگلادش په جنوب کې د روهنګیا مسلمانانو په ګڼ میشت کم کې پراخ ور ولګي چې پرون یکشنبه په زورګونو کډوال بے سرپنا کړل. د اوروژن یو چارواکي امداد الحق ویلي په دې اور لګیدنې کې لا د مرګ جوړ راپور نه دی ورکول سوی. په بنگلادش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په ځینو ټویټونو کې ویلي د روهنګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اوروژنې هڅه وکړه چې دغه کمشنری او نورو همکارانو یې ملاتړ وکړ. په تیرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخوانی برمان څخه تر 1,000,000 ډیر روهنګیا مسلمانان بنگلادش ته کډه سوي دي. له دې ډلې 1,40,000 د 2019 د کال لاګست میاشتې راهیسې بنگلادش ته وروسته د هغې وغوښتل چې د میانمار پوځ د دوی په وړاندې ځپونکي اقدامات وکړل. ورزو د راپورونو برخې ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خو نجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړو زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه محصلانو پر مخ پرانیزي. پاینه حل کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کارجمنه نه ده اوریدلې چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کیږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاءالله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاءالله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین دې په همدې یاد سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی، که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نېټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي، د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته جواب ورنکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په تېره ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغې پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغې پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفا وکړې. دغه وضعیت ډیری محصلانې له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړی دي. یوه یې هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګي نیوله، د خپل پوهنتون کریکولم نه به مځان خبره وو چې کوم استادان مدي کوم مضمونونه وایو، کتابونه به مو واخیستل، یو فصل دو فصل به مځان سره مرور کړل، لږ آمادګي به مو ورته ونیوله، کتابچې به مو واخیستل. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې، ځکه چې نه پوهیږو آیا پوهنتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانستل شي نه بشي. یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیسته.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون یکشنبې په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه ورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو ښځو او سړو د باکیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پېژندلو مهم لاملونه بلل کیږي، که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډېر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی.
هره اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. تاسې د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د تیرې اونۍ ګڼ ورزشي مطالب وړاندې کوو. په خبرونه کې به خبرونه، ریپورټونه او ځانګړې مرکه هم واورئ. زه بختیار ساحل. راتلونکو نړیوالو سیالیو ته د افغانستان ملي لوبډلې د تمریناتي کم پیلېدل
لوبډله خو به ان شاء الله ډېر زر اعلان شي. کابل کې هم کیمپ روان دی، د ترڅنګ مونږ په دوبۍ کې هم کیمپ لرو. ان شاء الله د کیمپ په جریان کې به مونږ خپل نهایي لوبډله اعلان کړو.
د افغانستان کورنیو لومړی درجه ولایتي سیالیو د څوارلسم پړاو پایل
دغه دولس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوي دي. شپږ لوبډلې په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډلې په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږو لوبډلو کې به دوه لوبډلې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډلې د خپل ګروپ نه.
د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشیپ پایلوبې ته د استرالیا رسیدل، د پاکستان په غوره لیګ سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښې لوبې، او د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا له لوري غوره لوبغاړو روزونکو ته د جایزو ورکړه. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ملي او کورنیو لوبغاړو ګډ تمریناتي کمپ پیل کړی دی. دغه کمپ په کابل کې د بهرنیو کورنیو روزونکو تر څار او روزنې لاندې جریان لري. پس له ډېره وخته لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په کابل کې تمریناتي کمپ ترسره کوي. دا چې په دې کمپ کې څومره لوبغاړو ګډون کړی، په همدې تړاو مو د کرکټ بورډ د سلیکشن یا غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. مرکه درته د خپرونې په پای کې خپرو. بیا هم په افغانستان کې د کرکټ اړوند، تیره اونۍ دویمه درجه ولایتي سیالۍ بشپړې شوې چې له ډلې شپږ لوبډلو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړه. دغه راز له وړاندې لومړۍ درجه یا ګریډ ون ولایتي کچې سیالیو ته شپږ نورو لوبډلو لار موندلې وه. دا سیالۍ په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل شوې دي. بشپړ تفصیل د خاطر پردیس په رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دولسو غوره ولایتونو ترمنځ لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل کړې. کرکټ بورډ ویلي چې دغه سیالۍ د خوست او ننګرهار په دوو لوبغالو کې د جمعې په ورځ د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې پیل شوې. د دې سیالۍ په لومړۍ ورځ خوست او ننګرهار دی، ننګرهار د کندز، لوګر د کونړ او کندهار د لغمان په وړاندې سیالۍ ترسره کړې. یادی داری ویلی چې دا د لومړی درجه ولایتي سیالي او څوارلسم پړاو دی او د مارچ میاشتې تر شلمې نیټې به دوام وکړي. دا په 2023 کال کې د افغان کرکټ ادارې دویم کورنۍ ټورنمنټ دی. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ مسؤل نسیم جار عبدالرحیمزی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
دغه دولس لوبډلې په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. شپږ لوبډلې په یو ګروپ کې دي او شپږ لوبډلې په بل ګروپ کې دي. په دغه شپږو لوبډلو کې به دوه لوبډلې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کوي، البته غوره دوه لوبډلې د خپل ګروپ نه او دوه لوبډلې به لابل ګروپ نه الف نه دوه لوبینه نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کوي. بیا چې دغه الف ګروپ کومه ټاپ لوبډلې هغه به د هغوی دغه دویمې لوبډلې سره لوبه کوي، او د هغوی چې کومه ټاپ لوبډلې دي دویمې لوبډلې سره به نیمه پایلوبې کوي. دا به د مارچ په شلمه باندې به پایلوبه وي په ننګرهار کې. البته دوه نیمه پایلوبې او پایلوبه په ننګرهار کې ترسره کیږي. همدارنګه یادونه باید وکړم چې دغه سیالۍ ټولې درې دېرش سیالۍ دي، چې دېرش سیالۍ د لوبډلو د راوند سیالۍ دي او درې سیالۍ دوه نیمه پایلوبې او د پایلوبه ده، چې دا ټولې درې دېرش سیالۍ کیږي. له دغه سیالۍ نه به غوره لوبغاړي په تدریجي ډول سره لار پیدا کوي د لس ای سیالۍ ته، همدغه چې به خدای کول ورو ورو مخ راځي.
دغه راز کرکټ بورډ وای د چیرمین 11 او آی سی بی 11 په نوم د نوري لوبډلې د هغو لوبغاړو لپاره جوړې شوې دي چې په دوی مدرجه سیالیو کې له ځانه خوړتیا خودلې ده، خو اړوند لوبډلو یې بل پړاو ته لار نه ده موندلې. په دې سیالیو کې هر لوبډله 5 لوبې ترسره کوي چې څلور مخکښې لوبډلې به لومړی نیمه پایلوبه ترسره کوي او دوه ګټونکي لوبډلې به په پایلوبه کې سره سیالي وکړي. کرکټ بورډ وایي چې له دې سیالیو به غوره وړتیا ښودونکي لوبغاړي د زورونو په کچه درې ورځنیو سیالیو ته لاره پیدا کړي. د ویلو ده چې د تیر کال اتلولي د کندوز ولایتي لوبډلې په لومړي ځل ګټلې وه.
د لوبغالو یا د لوبو د میدانونو اړوند یو رپورټ. لوبغالی په نور نړۍ کې یوازې د لوبو لپاره استعمالیږي او دا هغه ځایونه دي چې خلک پکې د سکون او آرامتیا احساس کوي. په نور نړۍ کې چې خلک په روحي او رواني تکالیفو اخته وي، نو تر ډیره شنو سیمو د لوبو میدانونو ته بیول کیږي. په افغانستان کې بیا تازه د طالبانو حکومت له لوري یو شمېر خلکو ته د فوټبال او ځینې نورو لوبو په میدانونو کې سزاګانې ورکړل شوې دي، چې دې چارې د لوبغاړو په روح او روان بد تاثیر کړی دی. غوښتنه یې کړې ده چې دا چاره باید بند شي. همین هیواد په دې تړاو یو رپورټ چمتو کړی دی چې په ګډه یې اورو.
طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د تیر میلادي کال په وروستیو کې د خپل مشر په امر د حد تعزیر او قصاص لړۍ هم پیل کړه، چې ډېر حکمونه یې په لوبغالو کې عملي شوي. اوس یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له حکومته غواړي په لوبغالو کې د خلکو ته سزاوینه ورکوي، ځکه د دوی په وینا لوبغالي د لوبو لپاره جوړ شوي او یوازې باید د همدې مقصد لپاره وکارول شي. د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي سودابې خنجانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
میدان های فوټبال به خاطر بازی فوټبال
د فوټبال میدانونه د فوټبال لپاره دي، نه د وژنو، ځورونو او سنگسار لپاره. د طالبانو دا کار ښیي چې دوی هیڅ شي ته هم په ارزښت قایل نه دي. دا سرغړونه او غیر قانوني کار او د فوټبال فدراسیون او زرګونو غځوانانو ته چې هیله لري یوه ورځ د وطن لپاره ویاړ شي توهین دی.
ارزو داشتن یک روز باعث افتخار وطن شوند.
در افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي رویا سمیم هم چې دا محل له هیواده بهر ده په دې کار خوشینی خي چې په لوبغالو کې د لوب پر ځای خلکو ته سزا ورکول کیږي. نو موري وايي د ځوانانو لپاره به دا ډیره سخت وي چې په آرام ذهن په داسې لوبغالو کې ورزش وکړي چې هلته وینې توی شوي وي یا هم خلک زورول شوي وي.
واقعا سخت است که ببینید
په داسې ځای کې چې باید ورزش وشي، راتلونکي ته پکې هیلي وي او د خپلو هیلو د پوره کولو په خاطر باید هلته خواري وکړو. که هلته داسې پیښې کیږي چې خلک پکې وژل کیږي یا سزا ورکول کیږي، دا ډیره دردونکې ده. په دې کار سره د هیلو میدانونه د بدبختیو په میدانونو بدل کړي دي.
میدانونه کې برای امید از اوره میدان بدبختی تبدیل کردن.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکینی روزونکی علي اسکر لالی بیا وایي په ورزشي میدانونو کې د قصاص، تعزیر او حدود جاری کول چې د هیڅ هیواد په لوبغالو کې مخینه نه لري، د افغانستان ورزش په نړیواله کچه له بندیزونو سره مخ کولای شي. خاغلی لالی ازادی رادیو ته وویل
متاسفانه که طالبان باز هم شروع کردن که
لبد مرغه طالبانو یو زلوی لوبغالی د وژن او زورونو او په داسې ځایونو بدل کړي چې هلته ویره او وحشت وي. دا کار بل عمل شي هغه مخه موقف چې په تیرو شلو کلونو کې په نړیواله سطح زموږ ورزش پیدا کړی وو له لاسه یې ورکړو. دا کارونه به نړیواله ټولنه مجبور کړي چې عکس العمل وښيي او عکس العمل به د افغانستان د ورزش تندول وي چې دا کار به د ځوانانو لپاره یو ناورین وي.
خغلی لالی د افغانستان لوبغاړو او ورزشی بنسټونو څخه غواړي مخکې له دې چې په ورزشي میدانونو کې د سزا ورکولو له امله د افغانستان ورزش له بندیزونو سره مخ شي، دوی دې په وړاندې غبرګون وښيي او د دې کار مخه دې ونیسي. د لوبغاړو د دیني وکو په اړه مو د طالبانو په واکه د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست غبرګون هم پوښت، خو ویاندې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. بل خو د والیبال فدراسیون سکرتر جنرال خوشحال ملکزای هم د طالبانو له حکومت غواړي چې ورزشي میدانونه دي یوازې د لوبو لپاره وکاروي.
ورزشي میدانونه یا د لوبو میدانونه چې دي، دا د یووالي، ورورولۍ او د اتفاق لپاره جوړ شوي دي او په دې کې همیشه د سولې پیغام ورکول کیږي. نو دا زما خاص نظر دی چې د ورزشي میدانونو نه د سولې، اتفاق، ورورولۍ او د ورزش لپاره استفاده وشي.
د طالبانو حکومت په خپل لومړی دوره کې هم د کابل په غازی او یو شمېر نور لوبغالو کې خلکو ته سزا ورکولې او اوس چې بیا وخت رسیدلی یو ځل بیا لوبغالي د سزا ورکولو لپاره غوړه کړې دي. خو اوس افغان لوبغالي د طالبانو له حکومت غواړي چې دا کار دې په لوبغالو کې نه کوي او لوبغالي دې یوازې لوبو ته پرېږدي.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ورسته لاستراوړنې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ډیر وخت بعد په بهرنیو سیالیو کې خیر لاستراوړنې وکړي. د مالدیب هیواد په قربتوب افغان لوبډله تر نیمه پایلوبې ورسېده، خو نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړه. تر نیمه پایلوبې وړاندې افغان لوبډلې خپلې درې واړه لوبې ګټلې او د نمرو په جدول کې اول مقام درلود. فریدا سیال په دې تړاو رپورت لري.
د افغانستان والیبال ملي لوبډلې د مالدیب هیواد په قربتوب د څلورو ملتونو جام په سیالیو کې تر نیمه پایلوبې مخې ته لاړه. افغان لوبډله د تیرې فبروري میاشتې په شلمه نیټه په یادو سیالیو کې د ګډون لپاره مالدیب ته سفر کړی و. د دې سفر په جریان کې افغان لوبډلې په لیګ مرحله کې خپلې درې وړه سیالۍ له مالدیب، سنگاپور او مالیزیا هیوادونو څخه وګټلې. د دې سیالیو په جریان کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې سنگاپور هیواد ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم د لوبې اول میدان سنگاپور ګټلی و، خو افغان لوبډلې پرله پسې درې میدانونه وګټل او خپل سیالۍ مات کړ. دویمه لوبه چې د فبروري میاشتې په 24 نیټه له مالیزیا هیواد سره ترسره شوه، هغه هم افغان لوبډلې 3-2 پر وړاندې وګټله. د افغان لوبغاړو له ډلې سباون وردک په لومړیو دواړو لوبو کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. د دې جام په درېمه لوبه کې افغان لوبډلې خپل کوربه مالدیب هم مات کړ. افغانستان د لوبې درې وړه نمرې میدانونه وګټل او مالدیب ته یې د 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې عزیز آصفي د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. په نیمه پایلوبه کې بیا د افغان لوبډلې لپاره ښه ورځ نه وه او درې د صفت پر وړاندې یې سنګاپور ته ماتې ومنله. افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه نېټه بېرته هېواد ته ستنه شوه او د والیبال فدراسیون او د دې لوبې د مینهوالو لخوا یې تود هرکلی وشو. والیبال چې په افغانستان کې اوږده مخینه لري، له ډېره وخته یې بهرنۍ لوبې او بریاوې کمرنګه دي چې مینهوال یې لاملونه د حکومتونو او لوبو اړوند ارګانونو نه پاملرنه بولي.
اوس د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ترسره کړي لوبو په تړاو درته ریپورت وړاندې کوو. د افغان لوبغاړو له ډلې راشد خان، فضل حق فاروقي، نجیب الله زدران، نوید الحق، رحمان الله ګربز، قیس احمد، عظمت الله عمرزه، مجیب الرحمن او اظهار الحق نوید په یاد لیک کې بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د وروستیو لوبو او کارکردګیو په تړاو درته تفصیلي ریپورت عصمت څاروان لولي.
د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل سیالیو دویمه اونۍ هم بشپړه شوه. په دې سیالیو کې تر دې دمه لاهور قلندرز د لسو نمبرو په لرلو سره تر نورو لوبډلو مخکې ده. دغه سیالۍ چې د تېرې فبروري میاشتې په 14مه نېټه پیل شوې دي، پر نوموتو نړیوالو لوبغاړو سربېره ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په بېلابېلو لوبډلو کې لوبې کوي. د دې ټورنمنټ په مخکښې لوبډلې لاهور قلندرز کې د افغانستان د شلو وریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان لوبېږي. هغه د مارچ په 2مه نېټه د کوټې د لوبډلې پر وړاندې، هغه مهال چې په 40 منډو یې د لوبډلې شپږ لوبغاړي سوځېدلي وو، توپ وهنې ته راووت او په شلو توپونو یې 21 منډې وکړې. دغه راز شاغلی خان په توپ اچونه کې هم د خپلې لوبډلې ملاور وتړله او په څلورو اوورونو کې 14 منډې ورکړې او دوه مهمې وکټې یې واخیستې. نوموړی تر دې وړاندې هم په دې سیالیو کې ښه ځلېدلی چې تر دې دمه په څلورو لوبو کې شپږ وکټې اخیستې دي. په همدې لوبه کې بل افغان لوبغاړی نوین الحق بیا د کوټې په لوبډله کې ولوبېد. دا د نوین لومړنۍ سیالي وه. هغه په لومړنیو دوو اوورونو کې 9 منډې ورکړې وې او دوه مهمې وکټې اخیستې وې، خو په وروستیو دوو اوورونو کې 25 منډې ورکړې. د مارچ میاشتې په لومړۍ نیټه بیا دوه نور افغان لوبغاړي، عظمت الله عمرزی او مجیب الرحمن، د پېښور زلمو په لوبډله کې د کراچۍ کینګز په وړاندې ولوبېدل. په دې سیالۍ کې عمرزی درې او مجیب دوه وکټې واخیستې او د دې وکټو په اخیستلو سره زلمو وکړای شول چې کراچۍ ته ماتې ورکړي. د پی ایس ایل په سشنی پړاو کې دا د مجیب لومړنی، خو عظمت بیا په لومړي ځل دې سیالیو کې ولوبېد. همداراز رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي چې د اسلام آباد په لوبډله کې لوبېږي، خپلې لوبډلې ته ښې لوبې کړې دي. ګربز تر دې دمه یوه نیمه سلیزه هم وهلې او فاروقي بیا په یوه لوبه کې د درې وکټو په اخیستلو بریالی شوی دی. قیس احمد چې کوټي سره لوبه کوي، په لومړنیو درې لوبو کې چانس ترلاسه کړی چې څلور وکټ یې واخلي، خو بیا چانس نه دی ورکړی شوی. د کوټي لوبډلې بل افغان لوبغاړی نجیب الله زتران هم د انګلستاني جیس رای پر ځای اخیستل شوی دی، خو لا یې په کومه لوبه کې لوبه نه ده کړې. د ملتان سلطان په لوبډله کې هم ځوان لوبغاړی اظهار الحق نوید اخیستل شوی دی، خو لا یې نه دی لوبولی. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالۍ به د مارچ میاشتې تر 19مې نېټې پورې دوام وکړي.
د نیوزیلند او انګلستان جالبه ټیسټ سیالي. نیوزیلند په خپل کوربتوب له انګلستان سره د دوه ټیسټ لوبو لړۍ په وروستۍ ورځ او وروستۍ شیبه برابر کړه. د ټیسټ سیالیو دا لوب لړۍ د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولۍ اړوند نه وي. د دې لوبو لومړی هغه د انګلستان او دویمه د نیوزیلند په ګټه تمام شوه. دویمه لوبه ډیره جالبه ترسره شوې ده. امید ظهیر ملي پوره تفصیل وایي.
د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ په دویمه ټیسټ لوبه کې کوربه لوبډلې د لوبې 15مه ورځ خپل میلمه ته په یوه منډه ماتې ورکړه او په دې سره یې لوب لړۍ یو یو برابر کړه. د تیرې فبروري میاشتې 28مه نېټه وه او د نیوزیلند په ویلنګټن ښار کې د کوربه او انګلستان دویمه ټیسټ لوبه روانه وه. تورز په پایل کې فکر کېده چې انګلستان دا سیالي ګټي او دا لوبلړۍ به په خپل نوم ثبت کړي، خو ورځ تر پایل وب بيخي جالب حالت تننه وته. د دې سیالي په لومړۍ پاڼه کې انګلستان 1015 د شمنډې وکړي چې نیوزیلند یې په جواب کې 215 منډې وکړي. د نیوزیلند لوبډله د انګلستان لومړۍ پاړې څخه له 200 منډو زیات قرضدار پاتې شول. نو انګلستان د فالوان له قانون ګټه واخیسته او دوی ته بیا د توپوهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند په دویمه پاڼۍ کې پیاوړې توپوهنه ترسره کړه چې 403 منډې جوړې کړې. دوی ته پخوانی لوبډل مشر کین ویلیامسن سلیزه ووهله، هغه 102 منډې وکړې. انګلستان ته چې په وروستۍ ورځ کې د 258 منډو هدف ورکړل شوی و، تر 256 منډو یې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او وروستي لوبغاړي جیمز اینډرسن هغه وخت په لویکت له لاسه ورکړه چې نیل واګنر ورته په پیډونو یا پښو کې توپ وغورځاوه او هغه د فاینل لیګ په طرف د بال لوبولو هڅه وکړه. دغه شیبه وکټ کیپر تر یو سخت او بریالي ګام وروسته توپ کیچ کړ او په دې سره دا ټیسټ لوبه په یوې منډې د نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. ویلیامسن د دې سیالۍ غوره لوبغاړی ونومول شو. په دې لوبه کې ځوان انګلستاني هیری بروک په لومړۍ پاڼۍ کې 104 منډې کړې وې خو په دویمه پاڼۍ کې په 0 وسوځېد او همدارنګه جوروټ بیا 103 منډې کړې. د توپ اچونکو لډل یوازې انګلستاني جک لیچ په دویمه پاڼۍ کې 5 وکټې واخیستې. د ویلو ده چې د دې لوب لړۍ لومړۍ لوبه انګلستان ګټلې وه.
بیا هم نړیوال کرکټ، د انګلستان او بنگلاديش ترمنځ دویمه ورځنۍ لوبه هم انګلستان وګټله. په دې سره د درې لوب لړۍ کې انګلند دوه وګټلې او لوب لړۍ په خپل نوم کړه. انګلستان چې لومړۍ پاڼۍ ترسره کړې وه په 500 اورونو کې د 320 منډو هدف ټاکلی و. دوی ته جیسن رای سلیزه جوړه کړه چې 102 منډې وکړې او لوبډل مشر جاس بټلر بیا تر اویو پورې منډې وکړې. بنگلاديشي په جواب کې تر 104 منډو پورې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دوی لوبډل مشر شکیب الحسن یوازینی لوبغاړی و چې نیمه سلیزه جوړه کړه. د انګلستان په توپ اچونکو کې سام کرن او عادل رشید څلور لوبغاړي وسوځول. دوی به درېمه سیالي د روانې میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم ټیسټ کرکټ، خدا ځل د هند او استرالیا په تړاو. د هند په اندور ښار کې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ټیسټ سیالي په درېیم ورځ پایلې ته ورسېده چې استرالیا خپل کوربه ته په 9 وکټو ماتې ورکړه او په دې سره یې د ټیسټ اتلولۍ پایلو ته هم لار پیدا کړه. د لوبې لومړۍ پاڼۍ هند لوبولې و چې 109 منډې کړې وې. په دې پاڼۍ کې د استرالیا دوه ورو یا سپینرانو متیو کونیمن او نتن لاین د هند اته لوبغاړي وسوځول. استرالیا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر 109 منډو ورسېده چې مخکښ توپوهونکی عثمان خواجه و، هغه 65 منډې وکړې. د هند لپاره بیا جدیجا 4، اشوین او امیش یادو 3 وکټې وسوځولې. هندي توپوهونکي په دویمه پاڼۍ کې هم خوند لوبېدل. دوی د پوجارا د 9.5 منډو پر مټ 103 منډې وکړې. هند چې له لومړۍ پاڼۍ هم قرضدار و، د شپږ اویا منډو هدف یې وټاکه. په دې پاڼۍ کې استرالیا ته نتن لاین اته لوبغاړي وسوځول. د لوبې په درېیم ورځ استرالیا د یوې وکټې په تاوان هدف پوره کړ او په 9 وکټو یې هند ته ماتې ورکړه. نتن لاین چې په دواړو پاړیو کې 11 وکټې اخیستې وې، د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د دې لوب لړۍ لومړنۍ دوه لوبې هند ګټلې دي او وروستۍ لوبه به د مارچ په 9 نیټه په احمد آباد ښار کې ترسره شي. د ویلې ده چې استرالیا د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیونشپ د نمرو په جدول کې لومړی مقام لري. یا د لوبډلې په 18 سیالیو کې 12 ګټلې دي چې 148 پوینټونه لري. هند بیا په استرالیا پسې په دویم مقام کې دی چې 18 لوبو په ګټلو سره 123 پوینټونه لري. د ویلې ده چې د ټیسټ اتلولۍ لومړنی پړاو نیوزیلند لوبډلې ګټلې و. د افغانستان د فوټسال لیگ دویم پړاو سیالۍ. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال لیگ پیل شوي سیالۍ چې درې اونۍ وړاندې پیل شوي وي لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې 10 لوبډلې دي چې هر اونۍ پکې درې لوبې ترسره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې صداقت کابل، سعادت نیمروز او عصر جدید غزنی یو په بل پسې په اول، دویم او دریم مقام کې ځای لري. د غراز زیتون کابل، سره پل باستان او جوانان خراسان بیا د نمرو په جدول کې 10، 9 او 8 مقامونه لزانه سره لري. هم د فوټبال اړول. د فوټبال په نړۍ کې تیرونه د 2022 کال د غوره لوبغاړو روزونکو ترڅنګ غړو نورو کسانو ته جایزې ورکړل شوې. د دې جایزو په ګټونکو کې تر ټولو مشهور څیره لیونل میسی و. د غراز د نارینه او ترڅنګ خزینه فوټبالرانو او روزونکو ته هم د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا لوري جایزې ورکړل شوې دي. له سالم احمد صالح پورا ریپورت اورو.
د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په بیلابیلو کټګوریو کې د 2022 نه دی کال د فوټبال پر نارینه او ښځینه لوبغاړو جایزې وویشل سوې چې لیونل میسی پکې د کال د غوره فوټبالر جایزه وګټله. له میسی سره د دې جایزې لپاره د کریم بنزیما او کیلین امباپه په څیر نور مشهور لوبغاړي هم نوماندان و. خو دا ځل په نوماندانو کې د فوټبال د بل مشهور ستوري کریستیانو رونالدو نوم نو. د دوشنبه په شپه وخته د فبروري میاشتې پر 28 نیټه د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د فیفا په کوربتوب غوره لوبغاړو او روزونکو ته د جایزو د ورکړې تر څنګ په ځینو نورو برخو کې هم جایزې وویشل سوې. په دې جایزو کې د کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ارجنټاینی لیونل میسی او د ښځینه فوټبالر جایزه هسپانوي الیکسیا پوتیلس وګټله. میسی د خپل 14 کلن لوبیز سفر په دوران کې د اووم ځل لپاره دا جایزه ګټي. دغه راز د غوره ګول ساتونکو جایزه هم د ارجنټاین هیواد لوبغاړي ایمیلیانو مارټینز او د ښځینه ګول کیپر ایوارد بیا انګلستاني میری آرپس ته ورکړل سوه. همدارنګه په دې جایزو کې غوره روزونکو ته هم جایزې ورکړل سوې. د ارجنټاین هیواد اوسیدونکي لیونل سکولونی د نارینهو او انګلستاني سیرینا ویکمن د ښځینه وو په برخه کې جایزې وګټلې. د لوبو د اصولو د مراتبونکو لوبغاړي په توګه بیا د جورجیا یا ګرجستان لوبغاړي لوکا لوکوشویلی ته جایزه ورکړل سوه. د دې جایزو وروستۍ هغه د شو مینوالو لپاره و چې هغه هم د ارجنټاین هیواد د فوټبال مینوالو وګټله. د ارجنټاین هیواد د 2022 د کال فیفا نړیوال جام هم وګاټه. د ویلو ده چې د فوټبال د غوره لوبغاړو او روزونکو جایزې د مینوالو د رایو پر اساس ورکول کیږي.
د خبرونه ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه په پیل کې مو ویل چې افغان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو نړیوالو سیالیو لپاره په کابل کې د افغان لوبډلې تمریناتي کم پیل کړی دی. دا ځل په دې کم کې پر ملي لوبغاړو سربیره ولایتي لوبغاړي هم شامل دي. ویل کېږي چې د ځینو بهرنیو روزونکو له لوري هم د دوی روزنه روانه ده. په همدې تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره غږېدلې وو. په پیل کې د دې تمریناتي کم د اهدافو په تړاو داسې وایي:
البته دغه کیمپ خو موږ په دوه برخو ویشلی. یو خو هغه لوبغاړي دي چې نېشنل لوبغاړي دي، موږ سره سنټرل کنټراکټ او زمونږ د ټي 20 لوبغاړي دي. البته موږ هم ډېره روان میاشت کې د پاکستان سره هیڅونه لرو، د هغې د آمادګۍ دپاره هم دغه کیمپ برابر کړی. بل د دې تر څنګ هغه ډومیسټک هلکان چې پرفارمرانو، او یعنی موږ په دې فکر کې یو چې دغه هلکان به زموږ فیوچر وي، او البته په دې باندې باید کار وشي. نو هغه ډومیسټک لوبغاړي ټول سره راټول شوي دي تر څو پورې په دې د هلکانو باندې په دې کیمپ کې موږ کار وکړو، او د دوی چې په کوم ځای کې ویکنس یا کوم ځای کې هغه کمزوریاں وي، البته که فټنس یا سکل لیول یې په هغه باندې هم دلته کوچ سورته ټاکلې، نو چې په کار وکړي تر څو روان کیمپونه دپاره موږ لوبغاړي را پیدا کوچ په غیمند کار وکړو.
ویل کېږي چې دې کم ته کورنۍ لوبغاړي هم دعوت شوي دي، څوک دي، نمونه اخیستلی شي؟
لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې، په دغه کمپ کې ډومیسټیک یا پرفارمران چې هغه لوبغاړي لکه هر یو ابراهیم صدران، صدیق قتل، بهار علي شینواري، علا نور، ننګیال خروټه، او داسې یو څو نور پیاوړي لوبغاړي شته دي. په دې باندې زموږ بیا به هم وایم چې کوشش داسې روان دی تر څو په دغه هلکانو باندې موږ کار وکړو، او لکه را روان کیمپونه چې زموږ څومره دي. البته زموږ پلان داسې دی چې تر ورلډ کپ پورې موږ هر لوبډله تقریبا د 15 کسانو پورې موږ ځان سره وساتو، نو چې دغه لوبغاړو باندې کار وشي او تر څو دغه لوبغاړي اماده شي موږ ته د را روان ایونټونو دپاره یا روان کیمپونو دپاره.
د دې کمپ په دوران کې د روزنې چارې څوک مخته وړي؟ کورنۍ روزونکي دي او که بهرني مرته را دعوت کړي؟
البته دغه کیمپ کې چې کوم کوچز دي، د داخلي کوچز تر څنګ، البته د نوروز منګل تر څنګ باندې موږ سره دوه خارجي کوچز دي چې عمران فرات او رانا نوید الحسن، او د دې تر څنګ هغه زموږ لیول 2 کوچز چې څوک چې وزګار دي دغه تلته ټوله دغه لوبغاړو سره کار کوي تر څو دغه کیمپ په شکل په ښه شکل سره تمام شي ان شاء الله.
د ملي لوبغاړو نمونه اخیستل شي چې څوک مو کم کې شامل کړي دي؟
ملي لوبغاړو کې موږ سره عثمان غنی، البته عثمان غنی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، صدیق قتل، نور احمد، نجیب جهاد مسعود فرید ملک افسر زازای او دې تر څنګه زی اکبر هغه لوبغاړي دي چې موږ ملي لوبغاړي دي او په دغه کمپ کې دلته اشتراک کړي د داخلي لوبغاړو تر څنګ
کته هم له پاکستان سره د لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه خو د مارچ ورستۍ ونه یاد شوی لوبډله ورته کله اعلانوي
لوبډله خو به ان شاء الله ډیر زر اعلان شي البته څنګه چې تاسو ته معلومات شته کابل کې هم کمپ روانه دي تر څنګ په دوبۍ کې هم کمپ لرو ان شاء الله د کمپ جریان کې به موږ خپل نهایي لوبډله اعلان کړو
کله لوبډله په آخري وخت کې اعلان شي او له هغه وروسته لوبغاړو ته بیا د اماراتو د ویزو اخستلو ستونزه پیدا شي نو څه به وکړي
د لوبغاړو ویزه به وشي ان شاء الله البته زمونږ کوم انټرنیشنل کرکټ څنګه چې د لوبغاړو د ویزو پروسس یو څه مده مخکې شروع کړی نو ان شاء الله امید لرم چې لوبغاړو ویزه په وخت سره وشي
د دې کمپ په دوران کې په کومو برخو کار کیږي
دغه کمپ کې اوورال فټنس لیول او د دې هغه سکلز چې دي یا کوم ویک پوینټس چې دی یو بیټسمین کوم ځکه کمزور وي هغه باندې کار کیږي د بالرانو هغه کوم رائټ چینل جوړته ټارګټ بالینګ کیږي میچونه روان دي په دې کې هغه د دوی ټول ټیکنیک ټاکټیکس البته ټول کوچز دلته شته نو اوورال جنرال کم دی چې کوم ځکه د هر لوبغاړي مشکلې په هغه باندې کار کیږي
تمشت چې دا ځل نوې سیری ملي لوبډلې تراشي
البته د ټي 20 لوبډلې دا په دې کې موږ ورچ په کوم ځکه کوم لوبغاړ سره اډجست کیږي او موږ په کوم ځکه لوبغاړو ته ضرورت لرو نو لکه څنګه چې تاسو معلومات شته ځوانان ټیم ته داخل شوی دي او زمونږ هدف هم دا دی چې هغه ور ځوانان چې هغه استعداد لري تر څو موږ دغه نه کار وکړو او د افغانستان راتلونکي چې کم کرکټ ته دغه لپاره برابر کړو
ورسته پښتنه دا د چې ملي لوبډله به ټول کم افغانستان کې کوي که اماراتو کې هم د کم پلان ورته لري
بالکل زمونږ یو کیمپ چې دی اوس فلحال اول پړاو چې د کابل کې شروع دی او د دې نه بعد موږ په یو ای کې کیمپ لرو د پاکستان د میچونو لپاره پریپریشن لپاره موږ دویم پړاو چې دغه په یو ای کې دی
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندوی د دې ونې ورزشی خبرونه مو همدلته پای ته ورسیده تر بلې ونې مو ولامل
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
د ازادي ملما السلام علیکم عزت الله شمسزای افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی د ښاغلی شمسزی اصلي پلان دا و چې عمره حج ته ولاړ شي خو د سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بې ساری فرصت هم ورته برابر کړ
دغه اوس منګ د فلسطین د زړه خارنه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لري د جرکلم په نامه سیمې ته راغلی یو زه چیرته ولاړ یم دا ویل کیږي چې مقام موسی علیه السلام دی یعنی د موسی علیه السلام قبر دلته دی سره له دې چې په تاریخي روایت له مخې کېدای شي دا مشکوکه وي خو دلته باور داده چې صلاح الدین ایبی خوب ولید چې موسی علیه السلام دلته ښخ دی او هغه ټول نخې د خوب کې چې کوم ولید هغه ټول نخې چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او هغه تاسو ته بیان کړیو نو دلته راغلی یو د تاریخي ځای ګورو زما لپاره ارزښت پدې لري چې موسی علیه السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو په مقابل کې مبارزه کړې ده لکه د مبارزه له فرعون سره نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی د افغانانو علاقمندي ورسره شته مسلمانانو علاقمندي شته ورسره زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم خلکو سره خبرې وکړم او دا په خپله سفرنامه کې ونغاړم
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک هم ولیکي د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او نن شمسای زما میلمه دی د دې مفصلې مرکه په پیل کې مې ښاغلی شمسای وپوښت چې دی په کوم ځای کې دی
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته زه فلحال په اسرائیل کې یم او تقریبا یروشلم خار ورته وای چې د اسرائیل د غزاړه خار نه 30 دقیقې لري یو برځ کې مخاطري
لکوم کوم ځایونه تر اوسه پورې را تیر شوی است چې د اسرائیل د خار تر رسیدلی ای
زه خو په خپل د امریکای د میشیګن ایالت نه روان شوم نیویارک تلړو ترکیه تلړو ترکیه نه اردن تلړو ترکیه کې څنګه ډیر وخت تیر نشو یو ورځ مې تیر کړله نو اردن تلړو په اردن کې تقریبا زیات ورځ تیر کړی چې په هغه کې موږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل د اردن چې هغه پیټرا ورته وایي د دې یو تاریخي خار ده اتا د پیریانو خار هم ورته ویل کېږي یو ګڼ مختلف نمونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا خار کله جوړ شوی ده هلته مې یو ورځ تیره کړله په ضمن کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته چې یوه ونه ده چې ویل کېږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته له خپل تره ابو طالب سره د دې ونې لاندې ناست و نو هغه ونه هغه هم ولیدله چې ډېره جالبه وه ځکه په هغه دښته کې بل هیڅ ونه نشته ډېره وچه دښته ده او یوازې همدا ونه پاتې ده او د دې ترڅنګ ځینې نور تاریخونه ځینې مقتل الکرک سیمه ورته وایي چې هلته د اسلام یو مهمه غزا پېښه شوې ده موتا غزا په نامه هلته لاړو هغه ځینې مقتل ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمرې ترڅنګ مونږ د مهم اسلامي ځایونه چې دي هغه وګورو هلته ورشو د هغوی د تاریخ نه خبر شو
شمزای صاحب چې کله دې سیمو ته رسېږئ تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي
زه خو له غیر انتفاعي یا اسلامي ټولنې موسسې سره غلای ما سلیبریټ میډسن میګي په کالیفورنیا کې فعالیت لري دوی هر کال عمره ته خلک راوځي چې ترخصونه ورکړي هغه سره غلای مون هغه خپل دغه سیستم برابر کړی ورته موږ چې هر هیواد ته ځو دوی هوټل تیار ریزرو کړی د تورستي شرکتونو لاره نه بسونه تیار نیولي او په زمند کې لارښود ور را سره هر ځای ته چې ځو منظم معلومات راکول کیږي او خپل موږ تقریبا زموږ ګروپ چې دا نوې کسه ده خپل هم موږ ځینې استادان لرو چې هغه محدثین دي استادان دي تاریخ پوهان دي هغه هم په ځینو مختلف ځایونو کې هر څه ته رسیدو نو هغه موږ ته معلومات راکوي او دا زموږ لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند کاغه اسلامي معلوماتي کاغه سیمه معلوماتي کاغه کلتور معلوماتي هغه ټول راکوي او ځینې نوٹ کوم
په اسرائیلو کې له تاسو سره چلند څه ډول وو
البته ځینې ځایونه کې پښتنې کېږي لکه کله چې زه موږ له اردن سرحد تېرېدلو دې خواته پښتنې کولی چې څوک یې د کوم ځای کوم هدف لپاره راځي څه شی کوي چیرته ځي دا معمول پښتنې دي هر ځای کې کوي خو داسې یو چلند سره مخ شوی نه یم چې یا زه ځورولی یم چې یا تاوتریخوالی شوی یا کومه بده خبره چاره ته کړي نه
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو له کوره راوتلي یاست او په دې سفر روان شوي یاست
زما دا شپږمه ورځ چې له کوره روان شوی یم او که د خدای رضا وه 15 ورځې نورې به هم زما شاوخوا درې څه زیات تېرېږي په همدې لاره کې تر هغې چې زه عمرې ته ځم بیت الله او مدینې منورې ته ځم
یعنی سفر مو د همدغو تقریبا درېو اونیو په مخه پلان شوی و
بله سفر د دریو اونیو پلان شوی دی
ستاسو سفر دلته ل امریکا چې را روان شوی له ترکیه پیل شو د ترکیه د زلزلې جریانات مو ولیدل کنه
د ترکیه زلزلې سفر ته مونږ چراتللو مخکې لدین از مونږ د غټیم ته د خلکو ته روان دی عمره ته ود شو که تاسو ډونیشن کوئ د ترکیه زلزلې سفر سره مرسته کوئ هله ځینې خلک دی مونږ ورسره کومک کوو مرسته راټول شو ورته خو مونږ خپل د ترکیه د زلزلې سفر سیمه ته نه ورغې دي هغه استاد د مرسته ورکړي ځکه هغه ساحه تقریبا لري او زمونږ وخت پلان کې دومره وخت نه و چې تم پات شو
ل ترکیه نه تاسو بیا سوریه ته ولاړی
ترکیه نمنګ په تیارا کې bale ترکیه نمنګ په تیارا کې اردن ته لاړو چې جوړو نمبر ته وي
د سفر اوس په الوتکه کې دی او که په ځمکه په بسونو په پخو
ترکیه نه تر اردن پورې زمونږ سفر په الوتکه کې وو البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه بیا ترکیه نه تر اردن ورسته لاغه له اردن موږ بیا په بسونو کې وو چې هر ځای ته ځو که د اردن ایالتونو ته تللي یو که هغه د کرک ایالت و که هغه د دې د وادي بله وادي وه هغهلته ورغلو نو هغه که سرحد ته دې خوا راغلو تېر شولو فلسطین ته راغلو دا ټول په بسونو کې وو موږ بیا په الوتکه سفر نه ده کړی دا اوس بیا هم چې ګرځو دا هم ټول بسونه دي
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډېر ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
له جګړه زپلو سیمو تیر شوی د جګړې نخې مو ولیدلې، ځکه چې د منځنۍ ختیځ په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لویه جګړه تیره شوې ده. تاسو څه ولیدل؟
موږ په ګڼو ځایونو کې د جګړې نخې، البته دا نخې مو ولیدلې چې هغه شدید غربت په ډېرو ځایونو کې ولیده، په ډېرو اسلامي هېوادونو کې چې موږ په دوه درې تیر شو دلته غربت ډېر زیات و. یعنې دغه ټولنې د خلکو نه، د ماشومانو نه، د نوو ځوانانو نه، چې په هر ځای زموږ پسې نه ودرېدل، دوی به رامنډې کړې، د خپلې وړې سوداوې به ورسره وي او کوشش به یې کوو چې په موږ خرڅ کړي. او دا موږ ولیدل، یعنې دا معلومېږي چې دا ټول د جګړې علائم دي. که چېرته جګړه ونه شي، چې که چېرته د خلکو اقتصاد ښه وي، ژوند ښه وي، هلته ولې به د دې اولادونه داسې سوال ته اړ کېږي، ولې به نوي ځوانان بېروزګاره وي؟ نو دا دغه شیان هم ولیدل، خو جګړه معامله نه ده.
څه مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولیدل، تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه هم شته او مخالفتونه هم شته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده، که هر ځای ته منګلاړو فلسطین او کنور زینه، ژوند د زمونږ غوندې خراب دی، ژوند د زمونږ خراب دی. مثلا فلسطین پرون موږ د اسرائیلو یو ځای ته لاړو، یو بل ایالت ته هبرت ورته وایي چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلورو پیغمبرانو قبرونه دي، موږ د هغه زیارت ته ولاړو. نو په هغه سیمه کې لورایې لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونیټي هغه ټولنې د خلکو ژوند ډېر کمزوری و، اقتصادي خراب و، کاروبارونه نه و، دوی په خپله هم موږ ته ویلي. نو دا مشابهت ماته بیا افغانستان را یادوه چې موږ هم په همدغسې حالت کې یو، موږ هم د جګړې نه تیریږو. مخالفتونه بیا پکې زموږ د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې هم شوې دي، مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي. یو څوک داسې چې کار کوي او آبادي کوي، ډیولپمنټ کار کوي. مثلا بله موضوع چې د اسلام و، هغه چې ما ولیدله بېخي متفاوت دی زموږ اسلام، حتی د عربي هیوادونو سره، اردن سره چې یو اسلامي هیواد، دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل، بیت المقدس کې مې ولیدل. تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاق او هر څه مخ په وړاندې بي. موږ ډېر متشدد برخورد کوو له خپلو خلکو سره، او حتی چې اسلام هم دوی ته معرفي کوو که وړاندې کوو یې زشت برخورد کوو، د اسلام نه خلک ویره و چې دا نه ده. دا یو تفاوت و. بل دا ده چې سړی خفه کېږي اکثره وخت چې دا هېوادونو ته ځي، مثلا په اردن کې، په اسرائیلو کې، هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګورې چې دا تورستان پکې دي او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته، لارښود، دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګانې اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغسې ښکلاوې لري، زمونږ وطن هم دغسې ځایونه لري چې خلک یې وګوري، راشي ورته، او د خلکو ته هم د اقتصاد زمینه برابره شي. متاسفانه دغه بیا سړی خفه کوي، دا چې به مې لیدل دی کې به خفه کېدم ډېر زیات شي. کاشکې موږ داسې رهبران لرلی چې په د خپل وطن زړه خوږېدلی، کاشکې موږ داسې ولس لرلی چې د خپل رهبران دې ته مجبوره کړې وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغسې برخوردونو، له دغسې سخت دریځو احکامو چې تاسې وړاندې کوئ، د دې ستړي یو. موږ یو معتدله ژوند غواړو، موږ آرامه ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس د چېرته تللی ما باور وکړئ چې لویه دښته ده، دغه د اسرائیلو د ښار نه 10 دقیقې لري. دا دښته په خپله دغه د فلسطین مسلمانانو دومره آباده کړې ده په دریو کلونو کې چې بیخي لکه د امریکې د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. خپله یې کړی دی، ګیس هاوسونه یې پکې جوړ کړي دي، تورستان ورته راجل بهي چې هغه سهین راشي دلته شپې وکوي. نو ما ته هغه سړي په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې زما لوی هدف دا ده چې زه د خپلې مسلمانې کمیونټۍ ته کار پیدا کړم، د دې اقتصاد ښه شي. نو زه هم زموږ رهبران کاشکې دوی هم دغسې په خپل ولس خوږېدلی چې دوی ته د کار زمینه برابره کړې وای، دوی ته د روزګار زمینه برابره کړې وای، او دوی غې کې نیولی وای. هر ورځ زموږ په سرګونو ځوانان له سرحدونه واوړي او بې سرنوشته برخلیک سره مخ کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغو سیمو چې تاسو سفر کې کوئ، د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته، او په چلند او برخورد کې تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه یې ورکولی شئ؟
مثالونه ول نشم مرکه ولا مثلا ام دلتا په بیت المقدس کې ما د خلک ولید بخپل امام ویل چې ویتل ته د خلک شته چې موږ جمع ته ولاړی په جمع کې دوی د باندې ولاړی مګر یو امام مونږ وته چې هغه ووهي چپای کې چې ولید غلط جمع ولاړ ده چې ته جمع ته ناراضي منځ ته ناراضي ول په اخلاق په زیور سره خبرې کې د غزمنګ خپل ټیم چې ده دې کې د شیخان د علماء دي مونږ سره چې هر خبره کې ډېر په اخلاق مخ کېږي ګمګه غلطي کوي د ټیم کې څه نه غلطي کوي یعنی په اخلاق پوي او په ډېر خبر فور در سره کوي نو مثال خو ډېر په افغانستان کې موږ هر ورځ ګورو په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کیږي د مسلمانۍ او د اسلام زه فکر نه کوم چې په دنیا کې د دې سمبول شرته پیدا کړی شي او نمونه پیدا شي
نن مو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ هم وکړ جالبه دا ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلي جماعت په زرګونو زرګونو خلک راځي د لمانځه لپاره او مهمه نقطه پکې دا ده چې دی مسجد اقصی د جمعې په ورځ یوازې د ښځو لپاره دی لوي او مسجد قبله د نارینه لپاره ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټانو او چپلق سره لمونځونه کول دا ماته نوې خبره وه حتی دوه ځلې لمونځ هم وکړه یو ځلې د جمعې لمونځ کول چې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه دا مو یوه مسله وه نو ماته یې راوښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولېږي او خپل لمونځونه کوي خپل عبادت کوي د چا ورسره کار نشته ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک د یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي ښایي د ستونزو سره مخ شي موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو متاسفانه دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو او د یو بل مذهب د یو بل رنګ د یو بل ژبه دا څنګه ومنو او احترام یې وکړو
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي د ماقام لشپګو بجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست د دې سفر څخه یادښتونه مو لیکلي
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دی موضوع ته ما غوښتل چې یوازې عکسونه نشر کړم له ځینې دوستانو سره ځینې لاند لاند یادښتونه ولیکم خو خلکو تشویق کړم چا چې به زما مطالب لوستل نه غوښتل تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړ کړم اوس د مسله دې تر راغلي چې زه دقیق یادښتونه اخلم هر ځای ته چې زما کتابخانو ته کوم کولای شم سر ورخاره کوم او نوټونه اخلم نو اراده لرم چې پراتونکو کې په دې باندې یو شی ولیکم سفرنامه ولیکم
سفرنامه به مو اختصاصی دی همدې سفر په باب وی
زه فکر کوم دوه سفرنامه ما په خوا لست دی یو مې سید جمال الدین افغان سفرنامه لست دی چې هغه هم د سی هغه غربي هیوادونو ته تمتل او اسلامي هیوادونو ته هغه یو څه تبلیغاتي اخلر لپاره نه غږیږم او بل سفرنامه شو هغه د محمود درزی و چې هغه هم سفر کړی دی چې د زمکه درې مهمه ټوټه نو دغه شان ماته یو فکر راکړ زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوع چې یو خو دغه د دې او عمرې مساله د خپل فقې د اسلامي او تاریخي زینو یادښتونه دي د دې زینو خود افغانانو تاسو که زموږ خلک مسلمانان دي له اسلامي ارزښتونو سره ډېر زیات علاقه لري خو خي چې دغه په اړه ولې وایوري دا ورته وایم چې دا کم کم زینو دي چیرته دي او په زمن کې د خپل ټولنه د خپل اسلامي ټولنه خپل ارزښتونه خپل فرهنګ د خلکو تعارفي کما د دوی په دغه سفرنامه کې بیر تخلو خلکو تعارفي کما چې چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاسي شبه کې چې دنیا ډو ټوله روانه ده پرمختګ کوي ژوند کوي سوله ده سوکالي ده پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو د تاریخ لپاره ولیکل شي
د دې سفرنامه یا یونلیک چوکاټ اصلي چوکاټ مو برابر کړی
البته چوکاټ مې نه ده برابر کړی ځکه چې دا ناساپی کار وشو ما مخکې نه کوم پلان نه درلودل چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کوم اصلا په دا چوکاټونو ډېر څه باور نه لرم نو مسله داسې شوه لکه ما چې ول چې شروع چې ما کله وکول مالته یاد خو لیکه چې زه سفر کوم درې مقدس زینو ته ځم بس د خلکو غوښتنه دا و چې باید سفرنامه ولیکم نو بس لاغینه بدل وته کې ما سره فکر پیدا شو ما ته کتاب شلرل نو هر شن نوټ کول ته مشرو کول هر ځای ته زما نوٹ کوم ویډیوګان یا تاخلم چیرته زما چې نوٹ کول زمينه مسايده ني ویډیوګان اخلم اوازونه سفته اومه دا ټول ځان سره ساتم ان شاء الله چې پاینده کې بدی نه استفاده کوم هاته د در خودان او چې موږ سره د سفر کې دي دغه ادرسونه او د دې شمیرې مې ځان سره واخستې که بیا ضرورت شي چې د دې ته مراجعه او کوم ځینې خبرې پوښتنه تینه کوم نو هغه مې ځان سره واخستل او په سیمه کې د خپل مشاهدات څخه کوم هغه نوٹ کوم وخت وخت
نن زه دلته راغلی یم د دې سفر په لړ کې چې بیت زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما پخوا اورېدلی وو په کله چې زه په امریکا کې وم هلته ما په یو سایټ کې لوستي وو چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانمه باب سره دلته د یو افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډېره په زړه پورې وه. نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقا وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر یعنی چې نوم یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کېږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، همدا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترکی یو. پخوا تقریبا 1500 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مېشت شوي دي او اوس موږ هم دلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوس څوک پښتو او فارسي معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نه شي ویلی، خو دومره اکثره دمدې سیمې د خلکو غوندې شوې دي، هر څه بدل شوي دي او کلونه ډېر تېر شوي. په دې کې جالبه ما ته دا ده چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلې او مسجد اقصی امامان چې دي د دوی مریدان دي. ګڼ مریدان لري دلته، دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري او دوه تکیخانې لري چې یوه د ښځو لپاره ده، بله د نارینهو لپاره ده. مختلف خلک ورته راځي دلته، که څوک فقره غریبان دي هغه اکثره راځي دلته، د دوی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي. نو مشهور خلک دي. په دې خاطر زما لپاره جالبه وه چې زه یې وګورم او د افغانستان د خلکو لپاره معلومات ترلاسه کړم. کېدای شي دا زموږ د تاریخ یوه برخه وګرځي چې افغان د ډېر کلونه پخوا له افغانستانه دلته راځي، مېشت کېږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي.
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره له دې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي، له دوی نه هم مرسته غواړئ؟ یعنی د هغو د معلوماتو په اساس یو څه لیکئ؟
بالکل، هر څه ته چې زو دي موږ ته معلومات راکړي او د دې د معلوماتو په اساس باندې خپل یادښتونه لیکم، خپل مشاهدې هم لیکم، خلکو سره هم خبرې کوم. او په زمن کې یا ته کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یې هغه هم ګورم. بالکل، د دې معلومات ما ته ډېر زیات کومک کوي. را سره که د دې شمیرې او د دې ایمیل نام ځان سره اخلم، که بیا ضرورت شي بیا ور سره تماس ونیسم د ځینو معلوماتو د کار کولو لپاره.
دا یونلیک به د یوې کیسې یا داستان په بڼه وي او که به صرف یادښتونه وي؟
بالکل، دا به د یو داستان په بڼه وي. زه غواړم چې د یو کیسې په شکل شروع کړم چې څنګه روان شوم، له کوم ځای روان شوم او چې شنو ولیدل. کیسې ډول به ولیدل ځکه زما دا سټایل څه دی، دا کیسې څه او زما دا ډیل چوکاټي او تلیکنه نه پتی.
تروس پورې لا ډېره برخه د سفر مو پاتې ده، یعنی یوه برخه مو تیره شوې ده او دوه برخه نورې پاتې دي، همداسې ده؟
بالکل، زما د سفر ډېره مهمه برخه چې دغه پاتې ده، زه له عربستان ته نه تللی او مدینه منورې ته نه تللی.
مکې او مدینې ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي؟
بالکل، دا به هم مهمې ځکه هلته هم ډېر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې هلته موږ ډېر وخت پاتې کیږو.
نم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خواہ